وخت د مازیګر 15:25 نن د 2015 کال د اکتوبر لومړۍ نیټه د مچالېدو په وروستۍ خبري کړي کې مو صاحب الحق کړه هرکلی کوم. د پاکستاني وزیر اعظم ملګرو ملتونو غونډې ته وینا، د افغانستان د قندوز ولایت جګړه، د جګړې په ډګر کې موجود یوه عسکر سره مرکه، د خیبر پښتونخوا د پولیسو، د خیبر ایجنسی شمالي او جنوبي وزیرستان په اړه څېړنې او رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو په پیل کې به ملیحه امیرزاده خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هوا دی پسې مقدمه لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. افغان چارواکي وايي چې امنیتی ځواکونو د پراخ عملیاتو په ترڅ کې نن ساده کندوز ته خار زیات شمیر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې، او روس په شام کې په دویمه ورځ نوره بمباري کړې ده. تفصیل: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته چمتو دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی اویایمې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړې. نوموړي په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر ښو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. هغه له هند سره د امن او ښو اړیکو لپاره څلور نکاتي اجنډا وړاندې کړې ده.
We propose that Pakistan
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي، او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
نواز شریف ویل دوی په افغانستان کې امن غواړي، او همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولې و. خو افغان چارواکي وايي پاکستان د دوی په هیواد کې د وسلوالو ملاتړ او مرسته کوي، کوم چې پاکستان یوازې یو تور بولي. افغان چارواکي وايي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز څخه زیات شمېر مهمې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د دې عملیاتو دا چې کومې سیمې امنیتي ځواکونو بیرته نیولې په اړه زیات معلومات نه دي ورکړل شوي. خو د کندوز سرپرست والي حمدالله دانشی رویټرز خبري ایجنسی ته ویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بیرته په خپل کنټرول کې راوست. هغه ویل سیمې ته د نورو ځواکونو له رسېدو وروسته دوی د کندوز ښار دننه عملیات پیل کړل چې طالبانو په وړاندې مزاحمت نشو کولی او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم په ټویټر پاڼه لیکلی چې افغان ځانګړي ځواکونه اوس د کندوز په ښار کنټرول لري، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستانیو شمېر 250 ته رسېدلی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم روکتي او لټون یې دوام لري. د اسواد په تحصیل کابل کانجو دمغار کې ناصرګند د وسلوالو د ځایي امن کمیټه غړي په ډزو وژلې دي. د کانجو د پولیسو تاڼې مورر امجد غفور نن مشال ریډیو ته وویل چې زبیر شاه نومیتن د خپل کور په خوا کې پټو ته د سکار لپاره ورغلو چې وسلوالو پرې ډزې وکړي. طالبانو د حملې ذمواري قبول کړې ده. د جنوبي وزیرستان مسعود قبایلو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې تیره میاشت په پوځي بمباري کې د زیارت سیمې د وژل شو کسانو ځاني او مالی تاوان ورکړي. قبایلي جرګې وویل چې وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. نن په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ دفتر په ودانۍ کې د دریو مسعود قبایلو په جرګه کې د سیمې نه منتخب شوو د پارلمان غړو ترڅنګ د سیمې ملکانو، عالمانو او زده کوونکو ګډون وکړ او خپلې غوښتنې وړاندې کړې. په ډېر اسماعیل خان کې د ګومل یونیورسټي د قبایلي زده کوونکو صدر منظور مسعود مشال ریډیو ته وویل
د زیارت ژر چې کیما واقعیا شوی دی، دغه غونډه نور څوره واقعیت شوی دی، یا کیما کیږي چې دغه په باریک شي میرا جرګار غوښتې د مسجد کوم واقعیا سره کی چې میج مخصد څه وکی درې مسجد دی وویل چې میج دغه غم کوي، پښتنه کوي او دغه مزمت کوي، دغه مړی موضوع غوړي فوجون او حکومت بیا د سکانړ اند عمل نه کوي.
بل خو امن په پیښور کې د باړې د سپا قبیله مشرانو له حکومت او غوښتل چې دوی د زر تر زر خپل کورونو تستانه کړي. د مختلفو ګوندونو لغوا تیر ورځ په جوړ شوې دغه جرګه کې ګډونوالو ویل چې حکومت د سپا قبیله د خلکو نه 12 کروڑ روپۍ جرمانه غواړي چې دوی ورکولو ته تیار نه دي. حکومت وایي چې دا جرمانه د وسلوالو لخوا حکومتي ودانو ته د نقصان رسولو په تور لګولې، خو قبایلیان وایي چې دوی د وسلوالو ذمہ وار نه دي. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د دیرشو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. پوځي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې پاکستانی پوځ د وسلوالو په مرکزونو بمباري کړې چې پکې د دیرشو پورې وسلوال وژل شوي دي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نډې کړې او وسلوالو هم په دې اړه لاسې نه دي ویلي. نن په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو شپږ اویا زده کوونکو ته د دولسم جومات سرټیفیکیټونه ورکړل شو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د فاټا لپاره د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ای ډی د وظیفو د پروګرام لاندې زده کوونکو ته اسناد ورکړل شو. یاد دي وی چې د فاټا د زده کوونکو لپاره د یو ایس ای ډی د وظیفو پروګرام په 2008 کال کې شروع شوی و. خبرونه له مشال ریډیو نه اوري. ایران تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر دوه چنده اعلان کړی. وایي چې په دغه بد حادثه کې د ورکو شو اجیانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. نن ایران په سرکاري ټی وی د هیواد د حج ادارې په یو بیان کې ویلي چې د پیښې اوه ورځې وروسته د ټولو زخمي شو اجیانو علاج شوی. د بیان له مخې داسې فکر کېدو چې د ستمبر په 24 له مکې سر نږدې په ټیل ماټیل کې 1,420 ایراني اجیان مړ شوي دي. رپورټونه وایي چې نن روسي جاسوسانو په شام کې په دویم ورځ پر دفونو بمباري کړې ده. په عین حال کې سعودي عرب د دغو بریدونو په سمدستي توګه د اودرولو غوښتنه کړې ده. روس له هغو تورونو د انکار کولو کوشش کړي چې ګواکې جنگي جاسوسانو په هغو سیمو بمباري نه ده کړې په کوم کې چې اسلامي دولت وسلوال دي. دا بحث داسې حال کې ده چې تمه ده نن د امریکا او روس فوجي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. او وروستۍ خبر د سپورټس چې د پاکستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ د 5 ورځو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن ترسره کیږي. پاکستان زیمبابوې ته د 268 منډو هدف ورکړی دی. دا وخت زیمبابوې بیټنګ کوي چې په بخنه وبخې چې دا وخت په 5 اوور کې 11 منډې جوړې کړې دي.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اغستل کیږي او په 1.48 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.58 روپۍ یو یورو په 1.46 روپۍ او په 1.19 روپۍ د عربي مارت در هم 25.25 روپۍ او 25.50 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.70 روپۍ یو افغانی په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او 2.25 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.65 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 19، بنو کې 4.5 او 19 او کوټه کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له ملیحه امرزاده څخه اوریدل. د موسم او کرنسي حال درته سراج زهیر درکړي. پاکستانی وزیر اعظم له هند سره د اړیکو د شکول لپاره څلور وړاندیزونه کړي دي چې پکې د هند تر انتظام لاندې کشمیر څخه د فوج ته ایستلو وړاندیز هم شامل دی. خو یو کارپو دې ته څنګه ګوري؟ افغان حکومت ادعا کوي چې د قندوز ولایت له طالبانو بیرته اخیستل شوی دی. د جګړې په میدان کې موجود یو افغان سرتیری څه وایي؟ د سیاسي ګوندونو او قبایلي مشرانو یوې جرګې باړې ته د سپاه قوم د ستنولو غوښتنه کړې خو حکومت له دوی جرمانه غواړي. د دې قوم جواب څه دی؟
دې خبرې چې خبرون اپریشن کې کم نقصان شوی لکه نو هغه حقیقت دا چې نسې پوی کوم کړی، نسې پوی کوم دهشتګردو، نه د غت د دهشتګردۍ سره تعلق. لهذا موږ جرمانې ورکولو ته تیار نه یو.
یو شمېر نور رپورټونه به هم ولرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونې پایل د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د ملګرو ملتونو او غونډې ته له وینا څخه کوو. پاکستانی وزیر اعظم بیګا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا کړې او په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د خپل هیواد پر اړیکو رڼا واچوله. نواز شریف له هند سره پر پوله د تاوتریخوالي کمولو لپاره وړاندیزونه وکړل او په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو اترو د بهیر پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. پوروال کاکړ د نواز شریف د وینا په اړه رپورټ لري.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی او یایي می غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریز او هلې ځلې په ډاګه کړې. وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر شو اړیکو او د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاریو ټینګار وکړ. نواز شریف د وینا په پایل کې دا خبره بیا تکرار کړه چې ګواکې پاکستان په خپله د ترهګرۍ ښکار دی او په زرګونه وګړي یې وژل شوي دي. نوموړي وویل په ځانګړې توګه د ماشومانو وژل کېدو د دوی دا هوډ تازه کړی دی چې ترهګري او سختدریزي که په هره بڼه وي دوی به یې له منځه وړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل په سیمه کې د امن او کرارۍ لپاره باید د سیمې هیوادونه یو له بل سره همکاري وکړي. نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره څلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. ده وویل
موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند په کشمیر کې پر پوله د تل پاتې ډزبندۍ لپاره د 2003 کال هوکړه عملی کړي. موږ وړاندیز کوو چې پاکستان او هند باید بیا هوډ وکړي چې په هیڅ حالت کې به له قوته کار نه اخلي. له کشمیره د پوځ ایستلو لپاره د خامخا ګامونه پورته شي او باید د همغږۍ پر اساس په مکمله توګه له سیاچن څخه پوځونه وایستل شي.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو په اړه وویل د نوي افغان حکومت له راتګ سره یې له کابل سره اړیکې شې سوې دي. نواز شریف وویل دوی په افغانستان کې امن غواړي او د همدې لپاره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په زمینه برابرولو کې رول لوبولی و. نواز شریف وویل
In response to the request from Afghan government
د افغانستان د حکومت لخوا د خواست او د نړیوالې ټولنې لخوا د ملاتړ پر اساس پاکستان پوره هڅه وکړه چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره زمینه برابر کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ داسې خبرې اترې پیل شوې چې تر هغه وړاندې یې اټکل نه کېده، خو بیا له بده مرغه د یو شمېر لاملونو له کبله دا خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې. له هغه وروسته وسلوالو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي او موږ یې په کلکه غندنه کوو.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د چین هلې ځلې وستایلې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره مرسته او همکاري وکړي. دا له هغه وروسته ده چې افغان چارواکي نه یوازې پر پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي، بلکې له نړیوالې ټولنې غواړي چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغو وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر کولو مجبور کړي کوم چې په افغانستان او هند کې د ترهګرۍ په بریدونو تورن دي.
لکه څنګه تاسو اوریدل د پاکستاني وزیر اعظم ملګرو ملتونو ته په وینا کې څلور وړاندیزونه له هند سره د اړیکو د شکولو په اړه وکړل. دا چې د نواز شریف هم دغو خبرو ته په پام سره په پاکستان کې کارپوهان پس نظر کومه سترګو ګوري. هم په دې اړه مو د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر اجاز خټک سره مرکه کړې او له ده سره هم دا پوښتنه کړې ده چې هم دغو وړاندیزونو ته دای څنګه ګوري.
مظاهره دا ټول څه خبرې اختاري دې مینه لکه خبره کېږي دا خو درندي کسه یار اصل خبره ده ټول فوني وایي چې خو دې وخت چې په انډیا بلا انډیا کشمیر کې کوم ترهګرۍ کیسې روانې دي، کوم ټیرست ایکټیویټي روانه ده، کوم ورانی روان دي، هغه به څه ګارنټي دا څه خبره شوه چې څو پاکستان ته وایي چې تاسو دې پاټانه فوج لري کوي دې مینه رایس کوي. انډیا خو ګوري عارف چې زه ومني په نامه انډیا دا موقف دې کله څنګه ګارنټي ورکړي چې په انډیا کشمیر کې به هیڅ څه هم سره ویل نه دي او ټول خلک بلې شي نو بیا ته دي چې دې ګارنټي مو شو کور کوي.
خو ډاکټر صاحب دې کې یو خبره ده چې تاسو څومره ښکارې چې نړۍ یا دنیا چې دا غه د پاکستان د خبرو ته د کشمیر په مسله کې اوس وګ شدي
دنیا خوب والی دی انڈیا او دی پاکستان مسئلہ حل شي. کشمیر مسئلہ اوی کی یو نیرو مسئلو کی یو مسئلہ دا اوس آغا مسئلہ حل کی دل دا ضرورت چی دی پاکستان موقف دی اومن لے شی ای بو والی دی جنگ ختم کی خلقی او تعلق دی سم کی یکش دی جگر خطرہ کی ارکی چی دعا و ملکنو سے نیوکرل دا گرے او یو خطرہ بوی خو دی رمجات خلق وی چی دا نیستمالی خو جتا سر یو وصلہ دی نو اوی یو چانس پیدا کیږي چې اسنا څوک استعمال کړي او بډې لوی کبای دي دې لوی څوک دي نو دنیا او د کشتی دا چې دای دا جګړې دای دا تعلقات کې سم شي دا دې خاطر نه علاوه هم د شتی لپاره ټول ځای لپاره پاکستان دا هند دا افغانستان دا کانګرس دا ټول لپاره بالکل علاقے حالات بدلی ہوئی تھی.
ڈاکٹر صاحب دا پاکستان دا وزیر اعظم دے بیان پہ جواب کی دا ہند سے کم دا دفتر خارجہ ترجمان دے وکاس سورپ هغه په ټویټر باندې ځینې ټویټونه کړي دي او یو خبره دا کړي ده چې پاکستان د دهشتګردۍ نه بلکې د خپلو پالیسیانو شکار دی او خپل د دهشتګردۍ یو غټ سهولتکار دی. او بیا بل ټویټ دا کړي دي چې کشمیر د خفوج استل یا د غیر عسکري کول د مسلې حل نه دی بلکې حل دا دی چې پاکستان غیر عسکري سي. او نو دغه خبره د هم کړی د چې په پاکستان چې کوم ادم استحکام دی هغه د دهشتګردانو لوجې دی هغه چې پاکستان خپل پیدا کړی دی او الزامونه اوس پر خپل هغه ګوانډیان لګی. نو د هند دی جواب ته کته وکړل سي نو د دې معنی دا دی چې هند او څلور تجویزو ته ډېره غاړه نه ږدي که څنګه؟
یہ ڈی ملٹرائزیشن خبر ہے آج تک انڈیا سے کم کشمیر ہے آگ آئی تک کم اتر ویری روانہ دا دی امیر خطے دو سوک گارنٹی ور کئی دا دی تقریبا زیادہ اہمیت پاکستان کے دن نہیں دل دم دے دے بیانوں کئی اور مختلف انالسٹ پر آئی اور ایگور پاکستان سے مخصوص خبر ہے دی نمانی انہوں دنیا ہم دا دی نیچے دا سر حالات دی اور انڈیا کے بھی اثر نہ کئی ما خیال دے یا تقریبا دال تکی اکاؤنٹ ہے دیکھے پاکستان کی وہ تکلیفیں ہوتی اور نور آغا ڈپلومیٹک جتھا پاکستان سے کبھی لاس کرائی
داود پیشور د نړیوالو اړیکو د څنګ استاد ډاکټر اجاز خټک سي د پاکستاني وزیر اعظم ملګرو ملتونو ته د کړي وینا جاج اخستی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
او سمزو افغانستان ته او بیا بیرته پاکستان ته راځو. د افغانستان د حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله وایي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنګ کې د دې سازمان د امنیت شورا د یو شمېر دایمه غړو هیوادونو له مشرانو سره لیدلي او د پاکستان په اړه خبرې ورسره کړې دي. ښاغلی عبدالله وویل چې نړیوال پوهیږي چې ترګرو ځالي چرته دي، څوک یې روزي او له کومه ځایه رهبري کېږي، خو ټینګار یې وکړي چې دا خبرې په دې معنا نه دي چې افغانستان له چا سره دښمني لري. عبدالله عبدالله پرون په نیویارک کې د خبریالانو سره په دې اړه خبرې کړي چې فرشته جلزه به جزئیات وړاندې کړي.
عبدالله عبدالله پرون وویل چې نړیواله ټولنه باید پاکستان ته واضح پیغام ورکړي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس زیاته کړه چې د امنیت شورا د یو شمېر دایمي غړو هیوادونو له مشرانو سره په کتنو کې ورته څرګنده شوه چې پاکستاني لوري ته په لوړه کچه دا پیغام ورکړ سوی هم دی چې باید د تروریزم سره په مبارزه کې هڅې زیاتې کړي. خو عبدالله عبدالله په دې خوشنۍ څرګنده کړه چې د پاکستان لخوا ډېره همکاري نه ده شوې.
زه فکر کوم چې یو قاطع او روشانه پیغام پاکستان ته باید ورسیږي د ټول نړیوال ټولنې لخوا او دا کار هم شوی ده په ډېره لوړ پوره سطحه. وضعیت هم ورته معلوم او دوی ته معلومه ده او زموږ پیغام هم ورته دا و چې موږ د ښه رابط غوښتین کیو ټولو ګاونډي هیوادونو سره، خو متاسفانه واقعیتونه داسې دي چې د یو خوا څخه موږ دا هیله لرو او هلې ځلې کړې ده په دغه هکله، له بلې خوا څخه زموږ ښه نیت په مقابل موږ ښه نیت نه کېدی.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویل چې د امنیت شورا د یو شمېر دایمي غړو له مشرانو سره په خبرو کې د ستونزې د حل لپاره پر بیلابیلو امکاناتو غور وکړ او ویل چې په دې اړه مختلف وړاندیزونه موجود وو.
یو د عمومي مجلسونو چې په اړه کې موږ په سرعت په خبرې د لغه واقعیتونه چې د معنی دانه د چې د افغانستان خلک یو حکومت دښمنی لري کوم ملک سره، معنی دا ده چې افغانستان خلک باندې تیرې شوی ده او دی لاملونه معلوم ده، دی دغه ترهګرو زالونه معلومه ده چې په کوم ځای کې ده او دی چا لخوا حمایه کیږي، د چا لخوا تربیه او تعلیم ورته ورکول کیږي او چا ورته پناه ورکوي.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس ویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ګڼ شمېر غړو هیوادونو مشران د افغانستان سره د همکارۍ لپاره تیار وو او په راتلونکي کې د افغانستان د ملاتړ ژمنه ورسره کړې ده. د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس ته یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ نیویارک ته تللی دی او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب خبرې وکړې.
د فرشتي جلرزي ریپورت مو ورده. د افغانستان په د کندوز شهر بیرته نیول لپاره افغان او بهرني ځواکونو عملیات پیل کړي. د افغان ځواکونو هیله مندي چې ټول کندوز به ژر تصفیه کړي. خو ریپورټونه وایي چې طالبانو ماینونه ایښودي او په لارو کوڅو کې کنټینرونه درولي دي څو د زغروالو ګاډو د پرمختګ مخه ونیسي. د کندوز له تازه حال مو احمد شیبر خبروي.
بهرنیو ځانګړو ځواکونو په کندوز کې له طالبانو سره په پلي جګړه کې برخه واخیسته. تر دې مخکې د سیشن بی پورز نړیوالو ځواکونو د کندوز د دورې لور ته د طالبانو پر مورچلو هوایي بریدونه وکړل. خو دا لومړی ځل دی چې له افغانستان د نړیوالو محاربو ځواکونو تر وتلو وروسته نړیوالو پولیو ځواکونو او طالبانو پر یو بل ډزې کړې دي. له کندوز څخه له جبهې یو افغان عسکر چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې به د کندوز ښار تصفیه کړي. رویټرز افرانس خبر ورکوي چې طالبانو په هغو لارو کې چې پر ښار سپری دي ماینونه ایښي دي. رویټرز افرانس د کندوز په ښار کې د ځینې خلکو په وینا خبر ورکوي چې د افغان دولت مخالفو وسلوالو په لارو کې کانتینرونه هم ایښي دي څو د تګ راتګ مخه ونیول شي. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان اسدی رډو ته وویل چې د طالبانو روحیات کمزوري شوې دي.
دشمن په یقین په واقعیت کې بسیار بیروي او بیمورال.
دشمن په واقعیت کې ډیر بیمورال دی او موږ تر بل هر وخت ډیر شتیم تو شوې. د دشمن تحرکات په دې سیمو کې ډیر کمزوري دي او هیله من یو چې په کندوز کې هر څومره چې ژر کېدای شي وضعیت تغییر وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کندوز د ښار د تصفیه کېدو د عملیاتو تر پیل مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې تیر شپه په کندوز کې د مځکنیو ځواکونو له قمندان او د لوی درستیز لمبرستیال جنرال مراد علي مراد او د 209 شاهین قلي اردو له قمندان تورن جنرال عبدالحمید سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې د کندوز د تصفیه کېدو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. کندوز د یو ولایت لومړی مرکز دی چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا چې د طالبانو رژیم نسکور شوی دی د دوی ځواکونو نیولی دی. د کندوز هوایي ډګر ته له نژدې سیمو او دورې څخه یو شمېر ښاریان د کندوز خان آباد بندر لور ته تښتېدلي دي. ځینې هم بیا د چهاردرې له لارې په تیرو دریو ورځو کې د بلخ خواته تللي دي. یو شمېر هم ګاونډي تخار ته کوچېدلي دي. د ښار دوکانونه بند دي، برق نشته او خوراکي مواد په سختۍ پیدا کېږي.
داو احمد شیبر او اوسم یو بل ریپورت ته راځو. سی یو بل انټرویو د مرکه ده او هغه دا چې د کندوز شار په د کندوز شار په هم د پاړه باندې یو بل ریپورت لرو. هغه دا چې د کندوز شار په داسې حال کې سقوط کړي چې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د خپل واکمنۍ اوله کلیز لمانځي. په تیرو 14 کلونو کې دا اول وار دی چې وسلوال طالبان د افغانستان یو مرکزي لو شار ته ننوسي. د کندوز شار د وسلوال طالبان لپاره څه اهمیت لري او دا چې دغه جګړه د بهرنیو وسلوالو حضور له منځه ایسیا او روسیې سره د کابل پر اړیکو څه اغېز درلودلی سي؟ پر دې موضوع د فرشته جلالزی ریپورت اورو.
د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې د افغانستان او پاکستان مخکنی څارونکی ماروین واینبام د کندوز شار د یو شمېر برخو د سقوط په اړه ازادي راډیو ته وایي چې دا د طالبانو یو ځانګړی بری دی ځکه دا څرګندوي چې طالبانو دومره ډاډ پیدا کړی چې پراخې سیمې نیسي. واینبام په واشنگټن کې د منځني ختیځ د مطالعاتو په مرکز کې اوس د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی دی او وایي حتی که طالبان ونتوانیږي چې دا ښار ډیره موده تر خپل کنټرول لاندې وساتي په دې ولایت کې به یې نفوذ او حضور پراخ وي. د افغانستان حکومت وایي چې پر کندوز په حمله کې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو القاعده او ځینې نورو ډلو لاس درلود. د جنوبي اسیا د چارو څیړونکی ماروین واینبام وایي چې وسلوالو طالبانو دا ګټه وکړه چې پر مرکزي حکومت د خلکو باور کم کړي او دا نظر پیدا کړي چې حکومت په ډیره ابتدایي کچه امنیت نشي ټینګولای. د واینبام په باور دا به د هغو ځوانو افغانانو شمیر هم زیات کړي چې له دې هیواده تښتي. ماروین واینبام پر افغانانو غږ وکړ چې پر خپلو امنیتي ځواکونو باور وکړي او د تروریزم ویرې ته دینه تسلیمېږي. خو کندوز وسلوالو طالبانو ته څومره اهمیت لري؟ د دې پوښتنې په اړه د افغانستان د چارو څارونکي مایکل سمپل ازادي راډیو ته وویل په اول قدم کې د کندوز شهر طالبانو ته تبلیغاتي وسله ده. دوهم دا چې د ځان د اکمالولو لپاره یې پلان درلود چې په کندوز کې دولتي ذخیرې چور کړي. نو امکان لري چې په نورو څو ورځو کې که چیرې هغوی له ښاره بیرته ووځي د دولت پوځي اکمالات ورسره یوسي او په دې ډول یې ځان اکمال کړ. مایکل سمپل زیاته کړه چې په کندوز کې دا حمله ښایي د دې سبب شي چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې تر ټاکلې مودې زیات پاتې شي. په همدې حال کې یو غربي څارونکي چې له سیمې سره بلد دی د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې د ځمکو اوبو او لارو پر سر ګڼې ستونزې موجودې وي او په دې سیمه کې مختلف قومونه اوسي او دې مسلې د حکومت په امنیتي چوکیو کې پر ټاکنو اغیز کړی و. د غربي څېړونکو ویلي د کابل حکومت د کال له پیل راهیسې په کندوز کې د هغو ملیشو سخت ملاتړ وکړ چې له طالبانو سره مخالفت دي او دې کار په سیمه کې داسې ډلې جوړې کړې چې په خپلو کې رقابت درلود. د څارونکو زیاته کړې چې په وروستیو میاشتو کې د کندوز زیاتو خلکو له دې ملیشه ډلو شکایت درلود چې په خپلو کې وهل ټکول او دې کار د افغانستان حکومت کمزوری کړ. د افغانستان د چارو یو بل غربي څارونکی بارنت روبین په دې مسله کې د پاکستان رول ته اشاره کوي او وایي چې د کندوز سقوط به د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره هم د افغانستان پر اړیکو اغیز وکړي. بارنت روبین وایي د طالبانو له دې پرمختګ سره شای پاکستان د افغانستان حکومت ته دا څرګندوي چې پر هند زیات امتیازونه ورته ورکړي او د تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او حتی د روسیې حکومتونو ته هم یو خبرداری دی.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونی زخبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
او سم یو بل رپورټ راځو. د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر سنټری ساګدار ویلي چې امریکا به په راتلونکو څو ورځو کې پاکستان ته د کولیشن سپورت فند په لړ کې 315 میلیون ډالر ورکړي او د آی ایم ایف اگزیکټیو بورډ د پور اتم قس 500 کروڑ 46 لک ډالر منظوري ورکړې ده. د دې وروسته به د آی ایم ایف د پروګرام لاندې ورته تروسه 46.6 ارب ډالر ترلاسه سي. نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې.
د شروع پورز ایف بی آر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کی ایوی خبری غنڈتا سینیٹر اسحاق ڈار اویل
ہمارے جو اس وقت جو ضرب عزب آپریشن
زم چدا وقت پر ضرب عزب آپریشن کم اخراجات رازی او دے آپریشن لوجی چے کم خلق بے کور شوی دی دے دوی واپس پخپلو سیمو کی آباد اول او دے دوی لپارا سکولونا اسپتالونا او پسڑکونو جوڑ ولو بہم زم دیر خرچ کی گی کم چے زما دا اندازے مطابق یو سل دیش ارب روپے ووی.
دا اقتصادی چارو کارپو ڈاکٹر میراج الحق وی چی دا کولیشن سپورٹ فنڈ پمت کی چے کم پیسې پاکستان ته ورکړې کیږي نو دا هغه پیسې دي کوم چې د وړاندې نه حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خرج کړي دي. البته د آی ایم ایف لخوا ترلاسه شوی قرضه که په صحیح ځای کې خرج کړي نو ګټه به زیات وي.
آی پرایس چې کله کم شو زموږ امپورټ بل کم شو. امپورټ بل چې کله کم شو هغه سره زموږ ټریډ ډیفیسټ ډیر سټیبلیټی تر ته لاړو. اوس د ګورنمنت سره دا سپیس جوړیږي چې کم د آی ایم ایف نه هغه کم قرضه غسی او کم چې سره روانه ده پرون چې کوم خبرې نه ونه شوې ده هغه فیزیبل طریقه دارا چې هغه ډیولپمنت اکسپنډیچر کې هغه یوز کړي او کم چې خاص کر سوشل سیکٹر دی چاغه ایجوکیشن دی او هیلث دی یو نه انفراستراکچر دی په دې کې راغی انویسټمنت پکا دی.
د خزانه وفاقي وزیر سینیټر ساقدار وینا وا چې اوګرا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافه سمری را لګلې وا کوم چې وزیر اعظم مسترد کړ او د پټرولیم مصنوعاتو زاړه نرخونه برقراره وساتل. نو موږي د وید هولډینګ ټیکس په حق لو ویل چې د روان میاشتې لپاره به هم د وید هولډینګ ټیکس شرح 0.3% برقراره وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې وروستۍ خبرې کړي اوري. په دومن مای کې هم درته یو شمېر ریپورټونه لرو چې زیاتره د شمالي جنوبي وزیرستان قبایلي سیمو په اړه باندې دي. په دې کې یو ریپورټ د هم شامل دی چې د ضرب اعظم اپریشن په دوران کې په شمالي وزیرستان کې ډېر څاروي وژل شوي دي. د هغو په اړه څه شوي دي په دې اړه به د مجید بابا ریپورټ واوري. خو اوس ملیحه میرزاده سټوډیو ته رسېدلې ده. مایک ورته سپارم چې د 15 بجو د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. نواز شریف بیګا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلې ځلې په ډاګه کړي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز څخه زیات شمېر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو نیولي. د کندوز سرپرست والي رویټرز خبري ایجنسی ته وویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بېرته په خپل کنټرول کې راوستی. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رمیسی شي پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستانیو شمېر 250 ته رسېدلی. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه وایي چې 350 حاجیان لا هم ورک دي. پولیس وایي د سوات په تحصیل کابل کانجو دمپار کې وسلوالو د ځایي عمل کمیټې غړي زبیر شاه په ډزو وژلې دي. د پیښې ذمہواري طالبانو قبول کړې ده. د جنوبي وزیرستان مسعود قبایلو په یو جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې 13 میاشت په پوځي بمباري کې د زیارت ځای سیمې د وژل شو کسانو ځاني او مالی تاوان ورکړي. قبایلي جرګې وویل چې وژل شوي سان ملکی بګړی دی. پرخوا هم نن په پیښور کې د باړې د سپا قبیله مشرانو له حکومت او خپل چې دوی د زر تر زر خپل کورونو ته ستانه کړی. د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان ته د تخیلو کې د ډېر شو سوالو د وژنې داوا کوي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی او سوالو هم لا په دې اړه څه نه دی ویلي. ایران تیرونه په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شو کسانو شمېر 2 اعلان کړی. وایي چې په دغه بد حادثه کې د ورکوشو واجانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. رپورټونه وایي چې نن روسي جازونه په شام کې دویم ورځ از بمباري کړې ده. په عین حال کې سعودي عرب د دغو بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې ده. او د پاکستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډلې ترمنځ په ورځنۍ لوبه کې پاکستان زیمبابوي ته د 268 منډو هدف ورکړی دی. زیمبابوي لګه شی وړاندې په نهم اوور کې د یو لوبغاړي په نقصان 26 منډې جوړې کړې وې.
ملیحا میرزاده اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او دا چې د پاکستان مطبوعاتو څخه لیکلي و احمد الله ته بغوښو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې مشکلاتو باوجود افغانستان کې امن لپاره مفاهمت ضروری دی او ټولو شراکتدارانو ته د مسلې د حل لپاره به مخکې راتلل وي. ورځپاڼه لیکي که په افغانستان کې ناقلاري وي نو اثرات به نیغ په نیغه په پاکستان هم وي. نو په کار ده چې افغانستان کې د امن لپاره ګامونه پورته کړی شي، خو جنگ د دې مسلې حل نه دی. د افغانستان حکومت او افغانستان کې موجود قوتونو ترمنځ د مذاکراتو نه علاوه بل لار پاتې نه ده او دې لړکه پاکستان د سہولت کار او چین د سالس کردار ادا کولو لپاره تیار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د اخلاص سره ګامونه پورته کړی شي، نو نه صرف به د پاکستان افغانستان ترمنځ تجارت کې اضافه وشي، بلکې د پاکستان چین اقتصادي رهداري نه به هم افغانستان ګټه پورته کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلي دا. ورسپانه لیکي چې د یو سہولت کار په هیڅ پاکستان له د افغانستان او طالبانو ترمنځ رابطه قائمولو او دوی مذاکرات میز ته راوستلو لپاره کوششونه کول پکار دي او د مذاکراتو نه څه ګټورې نتیجې راوستل دا په دوانو ډلو باندې ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د بدمنۍ او جنگ له وجې د 13 لسیزو راهیسې د ترهګرۍ ښکار دی چې له وجې د ځاني زیان نه علاوه د معاشي، سیاسي او سماجي عدم استحکام سره هم مخ دی. نو افغانستان د دې صورتحال نه د راوستلو لپاره دوانو ملکونو لا په یو بل د تورونو په ځای عملی ګامونه پورته کول پکار دي. آج ورسپانه خپل اداریا په ملک کې د توانایي په بحران لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د موسم په شدت کې د کمی باوجود په ملک کې د بجلی د لوډ شیډنګ لړۍ جاری ده. ورسپانه لیکي چې په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ خاتمه لپاره ګټور ګامونه پورته کولو په غرض په پوره سیستم کې موجود بد انتظامی په هر حال کې لری کول پکار دي چې عام اولس د لوډ شیډنګ د عذاب نه خلاص شي.
وال سټریټ جرنل ورسپانې د افغانستان پر کندوز ښار د طالبانو د حملې په ترڅ کې او امریکا کې د امریکا ته د متوجو سو امنیتي ګواښونو او برتانوي دی ټایمز ورسپانې بیا د افغان طالبانو د بریدونو په وړاندې د افغان ولس د ټینګ تعهد پر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل له مجید بابا راوړو.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیر پیر په ورځ د افغان طالبانو لخوا د افغانستان د شمالي ښار کندوز نیول د امریکا د تصور نه زیات امنیتي زیان دی. د دې نه پرته دا پیښه د غربي هیوادونو لپاره د دې له وجې د فکر وړ خبره نه ده چې دغو هیوادونو څوارلس کاله افغانستان کې د وینو او ژوند قربانۍ ورکړي، بلکې ځکه چې د کندوز سکوت په سیاسي او نفسیاتي توګه د ولسمشر اشرف غنی یو کلن حکومت لپاره یو لوی ګوزار دی. د مقالې په خبره د دې له وجې بعد افغان طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور په وسلوالو کې عزت او اثر نور هم زیات شي. مقاله زیاتوي چې د 2014 کال د جون په میاشت کې د عراقي ښار موصل د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته ورتګ د دغې ډلې په پیاوړي کولو کې ډېر مهم رول لوبولی و، او عراق نه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو نه پس بیا عراقي ځواکونو د اسلامي دولت بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شو او د جګړې میدان نه وتښتېد. مقاله کې راغلي چې د عراقي ځواکونو په نسبت افغان ځواکونو سره پوځي وسایل هم ډېر لږ دي او سنگرونه هم په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي، خو دا خطر شته چې لکه د عراقي ځواکونو غوندې به د وسلوالو لخوا هر اړخیز بریدونو ته مزاحمت ونه کړی شي. بلخوا برطانوي ورسپانه دی ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې دا خو یقیني خبره ده چې د افغانستان کندوز ښار به بیا حکومتي ځواکونه په خپل ولکه کې واخلي، خو د طالبانو لخوا په ډېرې برقرفتارۍ سره د دغه ښار نیولو د افغانستان د مستقبل په اړه په داسې حال کې بدشګونه پیدا کړي دي چې د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو د وتو یوازې نه میاشتې شوې دي. د ورسپانې په خبره دا مهال په دغه هیواد کې دوه داسې وجې دي چې امیدونه پرې ژوندي دي، یو دا چې دغه هیواد کې د 10,000 امریکایي سرتیرو موجودیت، او بل دا چې د 1990 لسیدې په پرتله طالبان اوس هغه قوت نه لري. تیره ورځ هم دغه امریکایي ځواکونه وو چې افغان ځواکونو ته یې د هوایي بمبارۍ په صورت کې چټکې مرستې ورکړې، او اوس په 2015 کال کې طالبان په افغان ولس کې هغه محبوبیت نه لري کوم یې چې مخکې درلودو. د ورسپانې په خبره کې د شي طالب یاغیان اوس هم د دې جوګوي چې په ستراتیژیکي توګه ډېرې مهمې ساحې ونیسي، خو افغان ولس به د تیر وختونو په پرتله واک ونه مني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روسیا الوتکو په شام کې پر لږ تر لږه 2 ځایونو بمباري کړې ده. ماسکو وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې په نښه کړې دي، خو یو شمېر لویدیځ ډیپلوماټان وایي چې روسیا الوتکو هغه سیمې وشتې دي چې هلته داعش نسته. تفصیل احمد شیبر راکوي.
روسیې په سوریه کې هوایي برید کړی دی او وایي چې داعش یې په نښه کړی دی، خو لویدیځ چارواکي شک لري چې د بشار الاسد مخالفانو د ځپلو لپاره یې بمباري نه وي کړې. د روسي دفاع وزارت ویان ایګور کاناشینکوف وویل روسي جنگي الوتکو پر هغو سنگرونو موټرو او مرکزونو تیر ورځ بمونه وغورځول چې ماسکو باور لري چې دا د داعش. د سوریې دولتي تلویزیون لږ تر لږه د 2 سیمو نمونه یاد کړل چې روسي الوتکو پرې بمباري کړې ده، چې په دغو کې د حمص او حما ولایتونه شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونو داسې باور کوي چې روسي جت الوتکو همس ته نږدې هدفونه په نقشه کړي. همداراز امریکایي چارواکي شک لري چې په دغه ځای کې د داعش وسلوالو. د سوریې د ملي ائتلاف مشر خالد خوجه په ټویټر کې لیکلي دي چې د روسي الوتکو په بمباري کې لږ تر لږه 16 ملکیان وژل شوي او هغه ځایونه بمبار شوي چې هلته داعش او په القاعده پورې مربوط ډلې نه وي. د سوریې ملي ائتلاف هغه پوزیشن دی چې مشر یې په ترکیه کې دی او لویدیځ ملاتړ کوي. خالد خوجه زیاتوي چې روسي الوتکو هغه سیمه وشتري چې خلک یې له یو کال راهیسې د غزایونو له داعش څخه ساتي. بل لور ته رویټرز اژانس یو فرانسوي ډیپلوماټ په وینا خبر ورکوي چې روسي الوتکو تر داعش اپوزیسیون ډلې ډېرې په نقشه کړې دي. په لویدیځ کې یو شمېر سیاسي څېړونکو هم ویلي دي چې د همس شاوخوا داعش نشته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې غونډې ته چې مشي د روسیې په غاړه وه، د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې پر ورځ وویل چې ماسکو دې ته چمتو دی چې د امریکا په مشي له ائتلاف سره چې په سوریه کې د داعش پر ځواکونو بمباري کوي په ارتباط کې وي. لاوروف بیا پر ګډو هڅو ټینګار
وکړ.
کله چې د داعش پر ضد ګډ عملي پلان جوړوو، موږ کولی شو چې د دغې مؤسسې ملګرو ملتونو
چې د جګړې د کمیټې د مشي حیثیت لري له امکاناتو ګټه واخلو. په ځانګړي ډول هغه وخت چې کله د امنیت شورا د غړو هیوادو پوځي څېړونکي دا غواړي چې په سیمه کې د تروریستي ډلو پر ضد ګډې هڅې وشي. روسي الوتکو وروسته تر دې په سوریه کې بمباري وکړه چې د دغه هیواد د مشرانو جرګې اکثریت ولسمشر ولادیمیر پوتین ته واک ورکړ چې په سوریه کې له قوې استفاده وکړي.
احمد چبر رپورٹ ماوردی. د خبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې د پولیسو د مشر هغه خبره جدي نیولې ده چې په ترڅ کې د پولیسو د تربیه پروګرامونه جاري ساتلو لپاره د مالي مرستې غوښتنې کړې دي. د پښتونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی پر مشال اډی ټول چې د صوبې موجوده حکومت وار د مخه پولیسو ته یو زیات اندازه پیسې هور کړې دي. د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دوراني څو ورځې وړاندې حکومت ته په لیږل سوي یو خط کې اندېښنه ښودلې وه چې د پیسو د کمی له وجې شاید د پولیسو سرتیري د تربیه یو شمېر کړ مرکزونه وتړي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی د صوبې چیف سیکرټر ته یو خط استولې دی چې پکې د پولیسو د روزنې د یو شمېر مرکزونو لپاره د مالی پنګې وغوښتنه کړې ده. او په دغه خط کې د اندېښنه څرګنده شوې ده چې کچېری پولیسو ته مالی پنګې په وخت ور نه کړې شوې نو د پولیسو د استخباراتو د روزنې د مرکز او د یو شمېر نورو مرکزونو د بندېدلو خطر دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو د مشر د دې خط په لړ کې چې کله د پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي وزیر مشتاق غنی نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل د کله نه چې مونږ واک ترلاسه کړی نو په پولیسو زیاتې پیسې لګول شوې دي. او د پولیسو مشر چې کله هم په پولیسو کې د اصلاحاتو یا د تنخواګانو حواله سره کومه غوښتنه هم کړې ده نو وزیر اعلی تل د ډېر پراخه زړنه کار اغیستلی دی. د پولیسو سره د پیسو د کمی په بابله خبریال جاوید عزیز وایي چې په تیرو څو کلونو کې د پولیسو بجټ سیوا شوی دی خو د پښتونخوا د ټول بجټ د حجم په لحاظ د پولیسو بجټ کم شوی دی.
2009 او 2010 مقابله کې چې کم سکل د خیبر پښتونخوا بجټ دی په هغه کې د پولیس چې کم هغه پیسې دي هغه خو زیاتې شوې دي خو چې کم د صوبایي بجټ حصه ده نو د هغه کې د پولیس برخه ډېره زیاته کمه شوې ده. مطلب په 2009-10 کې چې 11% بجټ به د پولیس لپاره مختص شو نو اوس چې دی هغه د 100% ته رارسېدلی دی. دا چې ډېرې شعبې دي چې هغې لپاره د پولیس سره د فنډس کمی دی.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو سره د مالی پنګو د نشوالي دا خبره په داسې حال کې رامخیته شوې ده چې په پاکستان کې د ترګرۍ ضد په نېشنل اکشن پلان باندې وخت په وخت د لوړپوړو چارواکو غونډې ترسره کیږي او پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته ویل کیږي چې د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په ټولو جزئیاتو دي د عمل لپاره چټک ګامونه پورته کړي شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
دا عملی او بخشی او سیبل رپورت ترازو د مجید بابر. د شمالي وزیرستان ولسوای چې د بیکوره ګوري په صورت کې د دوی زخه په لکونه ګډي بيزي غاګاني او میږي په خپل سیمو کې پاتې شوی دا چې هغه اوس چرته دی په دې اړه زموږ همکار مجید بابر دا رپورت جوړ کړی دی.
د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظب په نامه عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان نه بېکوره شوي خلک وایي چې د بېکوره کېدو پر مهال یې په زرګونو ګډې بزې او غواګانې په خپلو سیمو کې پرېښې وې چې اوس یې هیڅ درک نه لګي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د انزوري سیمې د علي خیلو ملک جمال الدین وایي
ما سره یوه میخه وه یو زیټ وو یوه غوا وه سره یوه خندر وه غوا بلر به وه او میخه بلر به وه دا 10-15 دن بھی دا اوبر چار ہو گئی
دا چې کوم مالونه د شمالي وزیرستان د ولس نخ پولیسو کې پاتې شوی وو هغه اوس چرته دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي منور شاه وایي چې څه مالونه خو ځنګلو ته وتی دي او داسې په لکونو غریب زیوي چې اوس یې هیڅ معلومات نشته.
هغه وخت تقریبا ډیره وړه کیسه خلک ته لاسه تیار د نور خو کچا ته پلوس ویرا غل کچا ته موکا وا خو ټیک تر سره راو اصل کنو با سن په لیارې مړشل زنا حاجی کې په کې سره خلک نه پوتې شول وو زنا د ګاډي مې پرې وته زنا زخمی شول دلته خلک په لیارې لول پلوزنا پلیارې په تر یې د لوږې د خوراک ته نه موجودګی ته وځنه مړ شول مو ته نه د خیال تر سی سیم هغه نه ور به سړی ته بیا واپس پلوس باندې ورسی.
سور د مخ کې د شمالي وزیرستان د تخیلونه راستون شوی حجی اورنګزیب وای چې ډیر مالونه په لارو کې سوکې مړه پراته دي.
د غوګانی او د زی د په کلو کې او په روډونو باندې او په لګاډو کې د سګرزی او زنه ژوند دی او زنه کوم شوی دي. زنه خلک لکه دا وای چې سوک الته کم خلک پاتې شوی او هغه خړلې دي لکه علا لیکړي دي خړلې دي او زنه دسی دي چې د معلوم خلکو دی ګرځي را ګرځي په دې غرونو کې د سیرا ګرځي کنه لکه هغه ځنګل شانت شوی دي او یو لک خلکو د سیم کړی دي چې ځان سره یې خوسته بوتلې دي یا بنو تر واستلې دي نو خرڅ کړی يم دی پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ نامې مو پختل
دا انفارمیشن دی چې کم مې فیمیل اسمن چې دا نران چې کم دی د ګډ اوف دې کې یا ورګانو کې هغه ډیر کم پیدا کیږي. آیا هغه التا خوړل کیږي یا پټیږي یا طریقہ دے آ منتا دمرا بھی پتن لگی رہی پر رہی بندے بھی الگ کرا بویا چکم مرتوا ہے دلتا یو دا سنتر گوندے ورتا جو کڑی دی پاکی دریسا وا سلو سا وا وا گانے اخپلی دی الگ چونکہ او بام دی او زنگل ام دی نو اخورا کونہ کبھی پخپلا او بس کی دی بیا اخپلی دی اے رہی تا الگ جمع کی گی محمد خیل پورے چرتا یو نیم سنتر ورتا جو کڑی دی دلتا میران شاہ کے بیا چکم کیم تے دا انفارمیشن آزی چکم تا دا ننا دا سے سسٹم ورته جوړ کړی دی چې دا ګډ ارزی دا غوګان ادارا دی او د دې پی نمبر دا د سامانونو هم لکه کوچ شو دا هلته فورسیز والا کسان چې دی په دې چې هلته څوک شته نه دي نور هم دغه خلک چې طرف سیکیورټي فورسیز والا الکار دي نو دا سمبالوی دا خپل هلته خوراک مراک ورنه برابر دی.
په دې اړه مو چې د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نو پوښتل چې د شمالي وزیرستان د ولس نه پاتې شو مالونو د خوندیتوب په اړه دوی کومې هلې دلې کړې او کنه نو نو موړې وای
سره خو آن ریکارډ هم دلته کې داسې او خلک ځان سره چې څومره نویشان مال نویشي راوستلی شو خلک راوستي دي اور داسې میجر مورتلا داسې چا رپورټ نه کړی چې یاره زمونږ نو ڈاؤٹ آپریشن باندھے اصلا باندھے لا کیونکہ مونگ تو چاہے پروش نہ رکھے نو مونگ پتے اصلا باندھے ڈیسیجن ہوم لا داس سے نہ دیا بس یار دا ہوم یو پرابلم
ظہیر الدین بابر زیاتوی چې دوی د شمالی وزیرستان د ولس د کورونو بازارونو او نورو تباشو اساسو لپاره خو سروے پیل کړی دا خو د مالونو پاړی تر دا مهال کومه تګلاره نه ده جوړه کړې.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سن د جنوبی وزیرستان پاړه رپورٹ د جنوبی وزیرستان لدا او ساوند سام ډیگری کالجونو زکونکو چې د ضلع ټانک په سکول کې خپلې زده کړې جاري ساتلې دي وایي د قوالی سیمو د تنظیم ادارې فاټا سیکریټری لخوا ورته ویل شوی دی چې دا کالجونه غیر فعال دي. مشال ډیډو سره په خبرو کې د دې کالجونو زکونکو په وینا چې فاټا سیکریټری ته یو نوټیفیکیشن د لارې ویل دي چې د دې کالجونو استادان به کار اوس په پاړچنار جمرود او باجوړ کې کوي. خدای نه دی ویلي چې د زکونکو مستقبل به څه وي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
د سام ډیگری کالج یو زده کوونکی اکرام الله چې د ټانګ سیلې په سام پبلک سکول کې خپلې زده کړې جاري ساتلې دي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس دفاع د سیکرټریټ لخوا د دوی د آرزي کالج بندول کیږي او بل متبادل انتظام ورله هم نه کیږي. دا هم وویل که استادان لاړ شي نو زده کوونکي به څنګه خپلې زده کړې جاري ساتي.
چکیم په کالج سټوډنټس یا په ډیگری کالج سام او په ډیگری کالج لدش چکیم سټوډنټس کې دغه د پورا ایچ مطلب د دې غن د کرای ارنجمنت میز دا ډیمانډ دی چې دا چکیم ټیچر دې ټرانسفر کوي یا ری ډیپلای کوي بجای دا مشه د خپل کالج نه چې کوم الریډي فنکشنل دی په دغه کالج نه شته د پوتیش
کې د ویچ جنوبي وزیرستان لدها او سام ډیگری کالجونه د نورو تعلیمي ادارو په شان د نام نه لوجي بند شوی وو. د یاد کالجونو زکوونکو د ټانګ سیلې په سام پبلک سکول کې کال 2013 کې خپل تعلیمي هلې ځلې شروع کړې وي. هم دې لړکی د قبایلی سیمو د لیکچررز اسوسییشن صدر امجد جهانگیر وایي چې دې سره به نه صرف د زکوونکو تعلیمي کال بلکې استادان هم متاثرېږي.
نو دوه خبرې دې د شو دا چې سکیورټی ول مسله هم ده چې د ساوث وزستان ول کاس پاره چینر کې راکړي دوه ملته دا ده چې 31 لیکچررز دی او پروفیسر دی هغه چې هلته کله ډیپلای شول پاره چینر ته نو 31 کسانو اکوموډیشن هم درځي ته مسله ده. پاره چینر کالج پرام چې دی ول خپل سټاف ته فصل کې دمره کیپاسټي هم نشته او د سټوډنټ طرفه دا مسله ده چې سټوډنټ وایي چې 450 نه پلس سټوډنټ چې کوم دي په سام لا دا کالج کې آیا دا بچا ته سبق وایي په دې مستقبله ولې سچ فصل دې نه راکړي.
د جنوبي وزیرستان یو ملک عظیم خان د سکونکو د مسلې اړه مشال ریډیو ته وویل چې تعلیم د نوي کول د مستقبل خبره ده، باید چې د قبایلی سیمو د انتظام اداره دا نوټیفیکیشن واپس واخلي او زده کوونکو ته تعلیمي سهولیات ورکړي.
خو اسه ها پاکستان په موږ باندې بلیم لګوي چې ان پړي ځکه مطلب لري چې تاسو په غلطه لار روانه او په دې مشکل حالاتو کې چې موږ بچي نو هم ان پړ پاتې شي نو څوک بیا به سبا پاکستان یا د پاکستان حکومت یا د پاکستان عوام زموږ نه ګیله نه کوي.
کله چې مشال ریډیو د لدا او د سام ډیگری کالج دا مسله د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي جمال الدین سره شریک کړه نو دغه وینا و چې په دې لړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې چارواکو سره رابطه کې دي.
قومي ممبر په کچل بارا کوم دا خبره اخري هتا را سوما چې ان شاء الله تعالی چې کله مزان د دې سرور بل اخلاص کما او دوی ته د کوم فریاد یو سما د اس نه هم دا امید لرم او د گورنر صاحب نه هم دا امید لرم چې دوی به دا په چل بل نظر ثاني وږي.
د دې مسلې په اړه د قبایلی سیمو د انتظام ادارې د تعلیم د څنګ یو سرچینې مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دې مسلې د هوارولو کوشش کوي. دغه سرچینې په وینا کې استادان نورو سیمو ته لیږل کیږي نو دا به سبق لپاره وي. یاد دی چې د روان کال په فروری میاشت کې د سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ د یو د سابې سلاري قومي اسمبلی ته ویلي وو چې په جنوبي وزیرستان کې 80 آبادۍ لپاره 645 تعلیمي ادارې دي، په سکه چې 420 تعلیمي ادارې کال 2009 هم راسي بندي دي. دا هم ویلي وو چې حالات سمېدو سره به سم دوی د تعلیمي ادارو د بحالۍ کار شروع کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوس هم د مشال ریډیو د دې خبرې غاړي وروستي رپورټ ته راځو او هغه هم د سندرغاړي ګلنار بیګم چې نن یې شلم تلین دی. په دې اړه باندې د پښتو شاعرانو ادیبان وایي چې نوموړي پښتنو موسیقي ژوندۍ وساتله او نن یې تلین په ډېر خاموشه سره تیرې شي. د ګلنار بیګمې پر ژوند او فن باندې عمر دراز وزیر رپورټ جوړ کړی دی چې پایلې د دې لسندرې کې شي.
ولی مات تپ برنگ استر گو گوری تیر استر گمی کتو پسڑندی.
د پښتو موسیقي دنیا دغه آواز د پښتنې سندرغاړي ګلنار بیګم دی چې د نوموړي ذکر بغیر د پښتو موسیقي تاریخ نیمګڼې ګڼلې شي. نن د ګلنار بیګم شلم تلین مانځلې شي چې په کال 1995 کې د اکتوبر میاشتې په اوله نیټه سهار وختي 3 بجې د دې فانی دنیا څخه کوچ وکړ او ترنګ قبرستان بنو کې خاورې ته وسپارل شو. سندره خاموشه او ساز چوپ شو. د پښتو موسیقي مینوال په اصل کې د نوموړي مرګ د سندرې او پښتو موسیقي مرګ ګڼي. په وارثانو کې 3 بچي او 3 لوڼه پاتې شوې. د ګلنار بیګم اصلي نامه شیرینا و او کال 1972 کې پېښور کې زیږېدلې او لویه شوې وه. پکا مومند خوګه خلوا چې د پلار نامه ګل محمد وو. وروسته بیا د ګلنار بیګم واده په بنو کې د عبید الله عرف دلاور سره وشو او د هغې ځای څخه یې د پښتو موسیقي باقاعده آغاز وکړو. د ګلنار بیګم اوله سندره چې په ریډیو پاکستان باندې نشر شوه د کړه کړ مزل د برمه وایستما. نوموړی خپل اولنې پښتو فلم در خیبر لپاره سوپر هیټ سندره نن په دې حجره کې خوشحالي دا سارودونه دی ریکارډ کړې وه. اخیران فلم یې جمعه خان دی چې په 8 اپریل کال 1993 کې جوړ شوی دی او د دې فلم لپاره د خپل ژوند اخیری سندره دا ته چې زه روح زما در سره زینه ریکارډ کړی و. نوموړی په خپل فنی ژوند کې ګڼ شمېر پښتو فلمونو لپاره سندرې ویلې دي چې په سوپر هیټ فلمونو کې لکه در خیبر، دیدن، اوربل، د پښتون توره، خنابدوش او داسې نور شامل دي. ګلنار بیګم هم لکه د لتا منګیشکر او نور جهان غوندې په ملکا کوهسار خطاب لمانځلې شوې ده چې دا خطاب غوی ته مشهور شاعر ادیب او دانشور پروفیسر پریشان خټک د نېشنل فلم ایوارډ په موقع ورکړی و. د بنو مشهور شاعر ادیب غازی سیال چې زیاتره سندرې هم ګلنار بیګم ویلې وایي چې د نوموړې تلین په خاموشي تیریږي خو ګلنار بیګم به تل د خپل فن په وجا ژوندې وي.
هر صنف شې دی اواز ښکلا ورکړې ده، خواکه هغه غزل ده، سندره ده، لوبه ده، بدله ده، خو دی په خپل اواز سې امانته میږه ته دا موسیقي رسولې ده چې د میږه په زړه شې نه ناشته. او ګلنار بیګم مړه نه ده، د پښتو چې یو ویونکی یې اورېدونکی ژوندی ده. ګلنار بیګم ژوندی ده، ګلنار بیګم نه مري، ځکه چې موسیقي روح ده او روح بېخي نه مري.
د پښتو ژبې شاعر ادیب ډاکټر اسرار اتل چې په دې مقابنو لا راغلی وایي چې ډېر افسوس دی چې د نوموړې د تلین په موقع د یوې ادارې لخوا هم هیڅ قسمه سرګرمي نشته.
ډېر د افسوس خبره ده، د دې نه موږ دا اندازه لګولی شو چې دا هنر به زموږ نه ورک شي. زه په دغه موقع صرف دا هم پښتون قام ته خاص ورته کولی شم چې باید موږ خپل مشران، موږ خپل هنرمندان هیر نه کړو. راځئ چې د نن نه دا هېدو کو دغه خلکو لمنځو.
د پښتو ژبې او ادب سره تړلې په دې ټینګار کړي چې باید موږ د خپلو هنرمندانو او ادیبانو فن ته د قدر په نظر وګورو. خو د پښتو ژبې فنکاران وایي چې دلته د پښتون فنکار هیڅ قدر هم ونه شو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو دغه خبرونه نن روسي خبري غړي پات رسېږي. مليحه مرزاده په پتلو تلو کې راته د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې په سیمه کې د امن لپاره مرستې او همکارۍ ته تیار دی. نواز شریف ویګا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر ضد او د امن لپاره د خپل هیواد دریځ او هلی ځلې په ډاګه کړي. نوموړي په ځانګړې توګه له هند او افغانستان سره د پاکستان پر ښو اړیکو د امن لپاره د دې هیوادونو پر همکاري ټینګار وکړ. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پراخو عملیاتو په ترڅ کې نن سهار د کندوز د ښار زیات شمېر مهمې سیمې بېرته له وسلوالو طالبانو نیولې. د کندوز سرپرست والي رویټرز خبری اژانس ته ویل چې امنیتي ځواکونو د شپې لخوا د سختو جګړو په ترڅ کې د کندوز ښار بېرته په خپل کنټرول کې واخیست. په سعودي عرب کې د حج پر مهال د رامنځته شوې پیښې په ترڅ کې د مړو شو پاکستاني یو شمېر 250 ته رسېدلي. دا خبره د پاکستان د مذهبي چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې 350 حاجیان لا هم روک دي. پولیس وایي د سوات په تحصیل کابل کانجور د بار کې وسلوالو د ځای امن کمیټې غړي زبیر شاه په ډزو وژلې دي. د پیښې ذمہواري طالبانو قبول کړې ده. د جنوبي وزیرستان مسعود قبایلو په جرګه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې تیره میاشت په پوځي بمباري کې د زیارت ځای سیمې د وژل شوو کسانو ځاني او مالي تاوان ورکړي. قبایلی جرګې وویل چې وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. بلخوا هم نن په پیښور کې د باړې د سپاه قبیلې مشرانو له حکومت وغوښتل چې دوی دې زر تر زره خپلو کورونو ته ستانه کړي. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د 150 وسله والو د وژنې دعوه کوي. آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. وسلوالو هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران تیره اونۍ په مینا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر دوه چنده اعلان کړی او وایي چې په دغه بده حادثه کې د ورکو شوو حاجیانو د موندلو هیڅ امید نه ښکاري. رپورټونه وایي چې نن روسي جازونه په شام کې دویمه ورځ باندې بمباري کړې ده. په عین حال کې سعودي عرب د دغو بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده نن د امریکا او روس پوځي چارواکي په شام کې په حادثاتي توګه د نښتو د مخنیوي په موضوع خبرې اترې وکړي. او د پاکستان او زمبابوې د کرکټ لوبډلې ترمنځ په ورځنۍ لوبه کې پاکستان زمبابوې ته د 268 منډو هدف ورکړی دی چې دا وخت زمبابوې بیټنګ کوي.
د خبرونو لنډیزم له ملیحا مرزاده د خاورې دی. تاسو کولی سئ د مشال ریډیو دغه نننۍ خبرونې او ورسره پخوانۍ ټولې خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې واوري او په فیسبوک باندې تاسو ویډیوګانې او د دې تر څنګ تاسو دغه رپورټونه په لیکلې بڼه باندې لوستلی سئ. تصویرونه دلته او ویډیوګانې دي په فیسبوک هم او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم. همله دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. عبدالحق کاکړ او ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو شه.